د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله پایل سوا. السلام علیکم. امریکا له افغانستان د بهرنیو وګړو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر وکړ. کابل کې د ځینو خصوصي او قراردادي شرکتونو کارکوونکو لاریون وکړ چې نړیوال بانک یې پیسې نه دي ورکړي.
د مجموعه شرکتو شل میلیونه ډالر حقوق په پاتې دي. د افغانستان د خلکو پیسې دي، د دولت پیسې نه دي.
په پاکستان کې د ځینو افراطي ډلو تحرکات زیات شوي په دې اړه تحلیل هم اوریدلی سي.
ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول نو دی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دوی کولای شي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات.
دا خبری مجله تر شپږ نیمو بجو ده. صفی الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره دا سازمان کافی پیسې په لاس کې نه لري. امر الله صالح ویلي زلمی خلیلزاد افغانان تیرستل او اوس په مرکو باندې خپل ناکامي نشي پټولی. لسګونه افغانان چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. پوره خبرونه. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي دي چې دا سازمان له میلیونونو اړمنو افغانانو سره د مرستو لپاره کافی پیسې په واک کې نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي و چې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس خوراکي موادو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو یو چارواکي د نوم د نه اخیستلو په شرط رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې سیاسي حل لارو ته اړتیا ده. د رویټرز د رپورت په اساس باندې ظاهرا د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په افغانستان باندې د میلیاردونو ډالرو د کنګل شویو پیسو د بیرته خلاصېدو غوښتنه کړې ده. لکه چې طالبان واک ته ورسېدل امریکا د افغانستان نږدې لس میلیارده ډالر کنګل کړل. امر الله صالح ویلي زلمی خلیلزاد افغانان تیرستل او اوس په مرکو باندې خپل ناکامي نشي پټولی. د لری کړای شوی جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال ښاغلی صالح دا خبره د زلمی خلیلزاد د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي. امر الله صالح د طالبانو له واکمنېدو وروسته ځان د افغانستان د جمهوري دولت سرپرست ولسمشر اعلان کړی او تر ډیره وخته په پنجشیرو کې د مقاومت له ډلې سره مل و. صالح په خپل ټویټر باندې پر خلیلزاد په نننیو توندو نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستیو تحولاتو اصلي مسؤل بللی دی. لی ویلی چې خلیلزاد د خبره د خپلې ناکامۍ د منلو پر ځای په خپل سرګندونو سره د خلکو په زخمونو مالګي دوړوي. زلمی خلیلزاد دا اونۍ له سی بي اس ټلویزیون او وروسته له کارنګي بنسټ سره مرکه کړي چې په کې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګ کوي. خلیلزاد کسان په افغانستان کې د دیموکراسۍ د ټینګښت په برخه کې امریکا ناکام بللی خو ویلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې خپل هدفونه ترلاسه کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. د دغو لاسلیکونو شمیر دمګړی څه باندې و نیم سو ته رسېدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسو غوښتونکي فول برایتران او فعالان دي. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید 19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډې دي او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د افغانستان ګډونوالو ته چا احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. فول برایت د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت رسمي تحصیلي بورسونه دي چې په ټوله نړۍ کې ځوانانو ته چې د وړتیا او استعداد لمخې ټاکل کیږي ورکول کیږي او بیا د امریکا په پانتونونو کې د درسونو چانس په لاس ورځي. په خوست کې نه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوی. طالب چارواکو پنځم به دا خبره له رسنیو سره د خپل لاسترولونو د شریکولو پر مهال وکړه. د امنیه قومندانۍ جنایي جرمونو سره د مبارزې مدیر محمد صابر صابری وویل
درې قتلونه شغه د سرګردان چوک او د کندوی په صحه کې او یو په یو بل سیمه کې قتل وسو. مونږ په ضرب د نیمه ګنټه کې تللی یو تل قاتلین نیولې دي او د غلو په اړه باندې د متون د ګنګینې کلی کې مو کله لاړو عملیات مو وکړه. په کور کې مو کسانو نیول یغو سره نشئیت
دغه طالب چارواکي دا هم ویل چې د نشئی توکو د یو پلورونکي سره شل کیلو نشئی توکي او د موټر تختونکو څخه هم یو موټر نیول شوی چې خپل مالک ته به وسپاري. د کرکټ په نړیوال شلاوري جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان شلاوري جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډلې ماتې کړي. پاکستان په ګروپ کې اول دی او افغانستان دویم ځای لري. د سودان امنیتي ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب داسې حال کې کیږي چې نړیواله ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه لګولي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چانو د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خندونو لري کولو سره پر امنیتي ځواکونو ډبرې وښتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وښتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لري کړی شوی حکومت وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول سخت کړی. د سودان پوز د اکتوبر 15مه صدر اعظم عبدالله حمدوک نیولې او په دغه افریقایي هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د راپورونو لمخې د اوس په خپل کور کې نظر بند دی. تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانونه دي ایټالیا پلازمینې روم کې په حضوري ډول غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې د دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وې. سپین ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن به نن له واشنگتن روم ته لاړ شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې خبري مجلې دره پرونو برخي تورزو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې له افغانستانه د بهرنیو وګړو په ګډون د استل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر کړی دی. بلخو د امریکا ځینو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. نور حل په دې راپور کې
له افغانستان د امریکایي اسکرو لوټل نګ دی دو میشتي پورکی خلای حمله دی هواد د خپل اتباع او هغه افغانانو د وستل لړۍ نه د بشپړه کړی چې له دی هواد سره کار کړی دی. د روان میلادي کال په اگست میاشت کې امریکایي اسکرو له افغانستان د وټل سره سم له دی هواد د بهرانوي اتباع او د هغه افغانانو د وستل پروسه هم پیل کړی چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ وو. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشتې تر یو دیرشمې دوام وکړ شاوخوا یو لکه څلور زره کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دې له سره وارزول شي. ښاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخته د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې ویغونډې ته ویلي مني چې د اگست په میاشت کې د ډله ییز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی اوس دغه بهیر له سره ارزوي.
and relocation effort in Afghanistan. ما په یو لړ داخلي بیاکتنو امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلېز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better pass us by.
خغل بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغلو کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورها خو به دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانونه ویلي و چې دوی بل افغانستان د استل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال به د امریکا په خوانی سناتور او پوځي جنرال ټامی ډک ورټ ویلي پد پدې ټولو په هیګه چې امریکا په افغانستان کې په تیر شول کلونه کې ځینې تیروتنی وکړي. هغه ویل د امریکا د دې شل کلن مزل د چړول په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیارډونو ډالر ولې په سمتوګه مصرف نشول. د نموړي په خبره د امریکا په میلیارډونو ډالر د مالی ورکونکو پیسې مصرف شوي خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یو ونه کې سقوط وکړ.
موردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ورستیو تحولاتو په اړه د پلټنو امر کړی دی. په ننګرهار کې هدفي وژنې د مقناطیسي بمونو حملې او مرموزي وژنې زیاتې سوي دي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال بشیر ګواش پر راپور کې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لس ورځو کې د 14 کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی علمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ځموري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې ریپورت لپاره خبرو کولو ته زړه خنه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وایي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوښښ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. دغه په نه دا د بی امنی مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغو اختلافات یو لوی برخه مذهبي اختلافات ګڼل کیږي. د همدغ اختلافات د لامل شوی چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي، ترور یو څه ډیر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو خای دا د مذهبي جګړې پایلو او چې وس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15 سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستي. تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاص کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدی وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کیدونکي کسان یا د پخوانی حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کیږي. هغه د اکتوبر په 18 مشال ریډیو ته ویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمہواري څوک په غاړه نه اخلي.
که د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېره زیاته ویره دا شته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري، دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه لاس لاندې یو د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره نظامیانو سره عقدوي چلند کېږي، سره دی چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې پر داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزي ویان بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنشي. هغه د اکتوبر په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوالې ډلې زور یې ختم کړی دی.
نی واړه واړه تحرکات چې کیږي د اسلامي امارت مجاهدین ډیر سره غځای ته ځان مسوي، هغه اشو بیا کوم فتنه سي سره ورته کوي، هغه ټکوي او لمنځ ځخې وړي، او واړه واړه تحرکات سوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو ته زیان پکې اوښته. د خدای هڅې روانې دي د مجاهدینو له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر تر اچیر سي او دا مزاحمتونه بالکل ختم سي. ځینې استثنايي پېښې سوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي، هغه بیا تعقیب سوي دي، پیګیري کېږي، حقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تخلفات کوي هغه تعقیبېږي او بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیچا ته اجازه نشته سپوږ د چا کور ته ننوځي د چا حریم نقص کړي.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15 په یو امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره یې نور وسلوال ځای په ځای کړي او د داعش وسلوالې ډلې ختمولو لپاره یې کمربندونه قوي کړي دي. خو داعش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنګیالي راټول کړي او د سختو حملو پلان یې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې له کله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوالې ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ځینو خصوصي او قراردادي شرکتونو کارکوونکو نن په کابل کې لاریون وکړ. دوی وایي چې د 160 شرکتونو شاوخوا 40 میلیونه ډالر د نړیوال بانک لخوا نه دي ورکول شوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د 160 ساختماني شرکتونو کارکونکو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما دفتر مخې ته راټول شوي وو او د نړیوال بانک لوري د هغو پروژو د پیسو د نه پرې کولو له امله شکایت کوي چې کار یې پکې کړای دی. په کابل کې د یو ساختماني شرکت مشر حاجی اسماعیل وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لورې مالی ملاتړ کېده او د تړون له مخې د کار د پایل درې میاشتې وروسته باید دغه بانک پیسې ورکړي وای، خو په خبره یې د افغانستان د وروستیو بدلونونو له امله د ځینو پروژو له بشپړېدو وروسته هم ورته پیسې نه دي ورکړل سوي. ښاغلی اسماعیل وایي د دغو شرکتونو شاوخوا $40 میلیونه په نړیوال بانک کې بند پاتې دي.
مثلا ما پروژې سرکسازی داشتیم در خواجه جم و پروژې مو تکمیل شوه،
د سړک جوړولو پروژې درلودې، پروژې مو بشپړې شوې، پیسې مو نه دي ترلاسه کړې. نور پروژې مو ډېر تر څلور سلنه چې کارونه یې مخکې کړي هم درلودې، چې د دې لپاره چې نظام بدل شو او نړیوال بانک هم په دې برخه کې د شرکتونو سره مرسته نه کوي. وضعیت مو ډېر بد دی، زیات کارګر درلودې چې اوسې پیسې او تنخواګانې نشو ورکولی. زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا زموږ پیسې
پروژه های خود و او کارگرا فعلا بسیار زیاد مشکلات اقتصادی دارند.
خوشحال امرخیل هم چې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د واټونو جوړولو څو پروژې بشپړې کړي وای، هر شرکت په سلګونو کارګر او کارکونکو درلودل چې وسې د خپل کړي کار په بدل کې خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او وس له سختو اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلی خوشحال په خبره نړیوال بانک کې آن هیڅ یو ایمیل ته هم ځواب نه دی ورکړی.
د مو حقوق په باندې تقریبا د مجموع شرکتو $40 میلیونه حقوق په پاتې دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي، دا د امارت پیسې نه دي، دا د خلکو پیسې دي. او موږ په قرارداد کې واضح نوشته دي ستریوه میاشته به تاسو ته ټول انوایسونه اجرا کوو. متاسفانه چې دا درېیمه میاشته موږ ته انوایسونه نه دي اجرا شوي، حتی یو جواب نه راکوي. هیڅ کارمند د بانک جهاني دلته نشته.
هڅه مو وکړه په دې اړه په کابل کې د یونما دفتر او د نړیوال بانک د مخکنیو چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه پوښتنې مو ځواب نه کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو پروژو لکه د روغتیا، تعلیم او بیا رغونې په برخه کې مالی ملاتړ کاوه، چې د پخواني حکومت له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دوی هم افغانستان پرېښود او په سلګونه هغه بنسټونه اداري او کارکوونکي یې بې برخلیکه کړل چې خپلې چارې او پروژې د دغه بانک په مالی ملاتړ مخته وړي. له دې مخکې هم د کورونا ویروس لپاره د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې نړیوال بانک دغه روغتون مالی ملاتړ بند کړای او دوی له درې میاشتو راپدې خو خپلې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او نه هم دغه روغتون ته کوم طبي تجهیزات پیرلې دي.
د کابل ځینې اوسیدونکو په دې شهر کې واکته د طالبانو تر رسیدو وروسته د شاري ملي بسونو د خدماتو د بندیدو په اړه انتقادونه کوي. دوی وایي چې په شهر کې باید د ملي بسونو فعالیت یو بیا پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل هغه خار چې په تیرو شلو کلونو کې د خاري ترانسپورت ستونزه حل نشوه، خو د دې خار اوسیدونکو په دې برخه کې له ستونزو سره سره له ملي بسونو استفاده کوله چې واکته د طالبانو تر رسیدلو وروسته یې فعالیت په ټپه درېدلې. اوس د کابل خار اوسیدونکو له طالبانو غواړي چې دغه بسونه بیا ځلې خپل فعالیت پیل کړي. د کابل خار اوسیدونکو فردوس چې د میاشتې له 15000 افغانۍ ګټي وای، مخکې به د تګ راتګ په هدف له خاري بسونو استفاده کوله.
موږ ډېر مشکلات سره مخ یاستو، په دې مخ یاستو چې مخکې ملي باس تو یعنی فعلي حکومت کې ملي باس نشته، ملي باس بيخي اثر ورک دي. دا مازیګر سم کور خواته روان شو، د وړکای موټر سي د وړه موټر تقریبا دوه چنده کرایه غوړي، دوه چنده کرایه موږ نس ورکوي. دا خطر اقتصاد موږ صفر ده، ماشونه نشته، د مامورین ماش نه ود نه دی ورکړي. کدا ملي بسونو به تر سره کار شي، موږ ته ډېر سہولات برابر شي.
د دې خار بل اوسیدونکو مسوده وای، خراب اقتصادي حالت او بیروزګاری لامل شوی چې ډېرې خلک د لوړو کرایو لامل له کوره ونوځي.
دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي، ملي بسونه په سترګو کې نه لیدل کیږي. مونږ غواړو چې دغه ملي بسونه بیرته فعال شي. دغه ملي بسونه د سہولت او خلکو ته هر وخت نه وخت چې راتلو دغه ملي بسونه نه کومه کرایه استفاده کوله. اوس نور دغه موټر نه چې دي کرایه یې اخلي او مونږ د دې توان نه لرو چې کرایه ورکړو.
هند، ایران، جاپان او یو شمیر نور هغه هیوادونه و چې له تیر حکومت سره د خاري بسونو مرسته کړې و، دا بسونه د خار د بیلابیلو مسیرونو په وټونو چلیدل. د کابل خاروالۍ مسولین وایي د هغه بسونو د بیا فعالیدو په اړه بحثونه پیل شوي چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د کابل خاروالۍ مسولینو د خار په 1400 بیلابیلو لارو د تګ راتګ لپاره ګمارلی وو. د کابل خاروالې د نشراتو مسول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل
مسلې بسای شهري هم پوش فلا صحبت جریان داره
د شهري بسونو د بیا ځلي فعالیت پاړه بحثونه روان دي د کابل شهروالي د مشرتابه په جلسو کې د دې بسونو د بیا ځلي فعالیت د څرنګوالي پاړه پریکړه کیږي
په ورته وخت کې د افغانستان د ټرافیکو پولیسو عمومي رئیس وایي د خاري بسونو بیا ځلي فعالیت د خاري غني غني د مخنیوي په برخه کې مهم اقدام دی نور الله مراد ازادي راډیو ته ویل چې اوس هم د خار په یو شمیر لارو د دې بسونو فعالیت پیل شوی دی د ټرافیک عمومي ریاست کابل خاروالی او مالیه وزارت په کابل خار کې د خاري دولتي ملي بسونو د فعالیت د درېدو د لامل پاره څونه ویل او په دې هم ونتواني دوی چې د ملي بس تصدی ریاست د مسولینو نظر واخلو اوس مهال د کابل په خار کې د خاري دولتي ملي بسونو په نه موجودیت کې د خار په بیلابیلو لارو شخصي ترانسپورت فعالیت کوي خو د کابل خاروسیدونکو وایي چې کرایي لوړ دی او خلک یې د ورکولو توان نه لري
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه شاوخوا یو میاشت کېږي چې د چمن سپین بولدک لاره بنده ده پاکستانی چارواکي وایي چې لاره طالبانو بنده کړې ده طالبانو ویلي تر څو چې پاکستانی چارواکو کوچنیانو میرمنو او زړو ته د تګ راتګ اسانه شرایط برابر نه کړي هغوی به لاره نه پرانیزي نور حال کوټه د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال ایوب ترین په راپور کې
د بلوچستان و سردی شهر چمن ته چیرمه د پاکستان او افغانستان ترمن سردی پول د اکتوبر د میاشتې د پنځمې نیټې راهیسې بنده پاتې ده د پولې د بندش له امله د دواړو ګاونډي هیوادو ترمنځ د پیدل تګ راتک سره سره افغان ترانزیت ټریډ او نور تجارت هم تر اغېز لاندې راغلی دی او په نتیجه کې تجارو او ځایي سوداګرو ته د لوی مالی زیان اوښتلو ادعا شوې ده په دې ترڅ کې د چمن د تجارو د اتحادیې مشر اشم خان اڅکزي او مشالډو ته وویل چې د پولې دواړو غوړته په نو د میوا بار په لزګونو کنټینران درېدلې دي چې لامل د دواړو هیوادو تجارت ته ډیمریج په صورت کې هر ورځ په سلګونو ډالر جرمانه ادا کوي
حواله خبره چې زموږ ایکسپورت فرش فروټ ولر دی او زموږ سبزیان دی خو ولر چې کوم افغانستان روانې انسټالیشن روانې دویم د اپ زموږ امپورټ ولر دی تقریبا 300 مټ په گاډي کې پیاز خالي ولر په دې کې سل گاډي شخص زما په خپل مخبل خريدي او بز موږ 1500 خالي کټنران ولاړ دي دا کنټینران د دروازې سمخ کې ماته مرتبه تکلیفونه سوالته او سم ولاړ دي د هر کنټینر د یو ورځې 1500 سره درنیم سو ډیمرج ډالر جوړ شوی دی
بل په لته د پولی د بندش په ضد د چمن وړو سوداګرو بیا په خاصه توګه د خلکو لخوا څوک چې هر ورځ پر بارډر باندې کاروبار کوي هم سخت احتجاج شوی دی د اکتوبر په شلمه نیټه د آل پارټیز تاجر اتحاد چمن پر غشتنه باندې نه هواز په چمن شار کې کاربندیز او احتجاجي مظاهره شوی و بلکې د اکتوبر په 15مه او 16مه نیټه د کوټ چمن سړک هم تر دوو ورځو پورې د هر ډول موټرانو په مخ بند کړی و احتجاج کوونکو غشتنه کوله چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه سرحدي پوله خلاص کړل شي دلته خبره ده د ونی ورده چې د روان میاشتې د 15مې نیټې راهیسې د هغه وروسته افغان چارواکو د چمن او سپین بولدک ترمنځ دغه سرحدي پوله د هر ډول تګ راتګ او تجارت په مخ بنده کړه کله چې د افغان چارواکو لخوا غوښتنه وسوه چې د کندهار او سپین بولدک و خلکو ته د پر افغاني تذکره او پاکستان ته د داخلېدو اجازه ورکول سي دغه ډول دي شزي سپینجيري او ناروغان بیل څه پلمې و پاکستان ته پریښودل سي د دې سره د چمن د خلکو ترڅنګ هغه افغانان چې ماجر کارډ ولري بیل څه زورونه و افغانستان ته را پریښودل سي خو د دې غوښتنو په جواب کې پاکستانی ځای چارواکو په وار وار ویلي دي چې د چمن او سپین بولدک پر سرحدي پولې د مشکوک کسانو د مخنیوي او په صوبې کې د امنیت د ټینګولو په خاطر ځینې سخت قانونه پورته کړي دي په دې ترڅ کې د اکتوبر د میاشتې په 16مه نیټه د چمن ډیپټي کمشنر جمعداد مندوخیل یو ځل بیا ویلي دي چې د پاکستان له لوري د پولې د خلاصون په اړه څه مشکل نشته چې کله افغان چارواکي چمتو سو نو دغه سره د پوله به د ولست تګ راتګ او تجارت په مخ بیل څه ځنډه پرانستل سي
د پاکستان امنیتي چارواکي لاهور شهر ته نږدې د څلورو پولیسو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي د پنجاب د پولیسو ویاند ویلي چې د تحریک لبای کې پاکستان له غړیو سره د لاهور په لمن کې پرون شخړه وسوه د پاکستان چارواکو ویلي چې تر دې وروسته به له دې افراطي ډلې سره د سیاسي نه بلکې د وسلوالې ډلې په څیر چلند کوي تر دې مخکې هم په پاکستان کې د هغو افراطي وسلوالو تحرکات زیات شوي چې د پاکستان حکومت یې پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي دي
د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبريال احمد شاه اعظمي څخه مې شي به مخکي د بحث په پیل کې پښتنه وکړه چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې تازه نافرمانی څومره جديده.
تحریک لبیک پاکستان یو سخت دریز مذهبي ډله ده چې لدې وړاندې هم دوی د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې تظاهرات کړي وو، خنړی پیښه رامنځته شوی وي. دغه ډله شاوخوا 15 کلنه سابقه لري. لدې وړاندې هم دوی کوشش کړی وو چې د پاکستان سر شار اسلام آباد ته راسي او هلته د حکومت په ضد ځینې اقدامات وکړي. خو دغه وروستي تظاهرات چې دوی پیل کړي دي، دا د اکتوبر له 22 نیټې څخه پیل شوي دي او د دوی دوه مهمې غوښتنې دي. یوه غوښتنه د دوی دا ده چې د دوی مشر صاد رضوی دي له بند خوشي کړل سي، او دوهمه غوښتنه دا ده چې له پاکستانه دي د فرانسې سفیر وشړل سي. نو حکومت په جواب کې دا ورته ویلي چې د پاکستان کې د فرانسې سفیر شړل د دوی د پاره ډیر خطرناک عواقب لري او دوی له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ کېدلای سي، نه یوازې د اروپایي اتحادیې لخوا بلکې د نړیوالو لخوا هم پر دې باندې فشار زیاتېدلای سي، ځکه چې پاکستان وار له مخه له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې اړه باندې هغوی د حکومت خبرو ته غاړه نه کښې شوه، چې په نتیجه کې دغه وروستی خو ډب رامنځته شو او تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان او د پاکستاني پولیسو ترمنځ په خو ډب کې شاوخوا 4 پولیس وژل شوي او 233 نور ژوبل شوي دي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې د تحریک لبیک ډلې په وړاندې به داسې چلند کوي لکه د نورو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې چې دوی کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نورو افراطي ډلو هم خپل تحرکات زیات کړي دي، خصوصا هغو ډلو چې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان شوي دي. دغه تحرکات ولې پیل شوي؟
د پاکستان وفاقي کابینه پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې د پاکستان پوځي مشرتابه او استخباراتي مشران هم ګډون کړی وو، او دوی په خپل باس کې په دې نتیجه ورسېدل چې نور به له تحریک لبیک پاکستان سره د یو سیاسي ډلې په توګه چلند نه کوي، بلکې له دوی سره به د وسلوالي ډلې په توګه چلند کوي. یعنی دوی به ځپي په هر حالت کې او په هر ځای کې. او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په داورستیو کې یو شمیر وسلوال بریدونه رامنځته شوي دي، چې په هغه کې نه یوازې د پاکستان امنیتي سرتیر وژل شوي دي، بلکې ځینې عام وګړي هم وژل شوي دي. او د عام وګړو دغه وژنه له ډیر مودې راهیسې روانه ده. ځینې شنونکي په پاکستان کې دغه فکر لري، یا ځینې ځایي اوسیدونکي دا وایي چې یو ځل بیا پاکستاني طالبان راپورته سوي دي یا د راپورته کېدو په حالت کې دي، او دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دغه نیوکه کوي چې دوی په مخنیوي کې پات راغلي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې د دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او دوی ځپلي هم دي. او بل لوري بیا دا دي چې لکل راهیسي په افغانستان کې د تحریک طالبان افغانستان حکومت راغلي دي. یو شمیر پاکستانی طالبان هلته بندیان ول، لکه مولوی فقیر محمد سو دا غسره سلګونه نور کسان دي. نو هغه هم را خوش سوي دي. نو ځین خلک دا فکر کوي چې هلته چې دا طالبان را خوش سول، نو دی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي، او دی کولای سي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي. او هم دې ته په کتو سره د پاکستان استخباراتي مشران او د پاکستان ولسی مشرانو کابل ته سفرونه کړي دي، او له طالبانو سره مخکې هم دغه خبرې کړي وي، او دوی څخه دا ژمنه اخیستې وي چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکړي پر افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد عملیات وکړي.
اوس شنن کې څه وایي چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې دغه ژمنې چې دوی له ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان سره کړي دي هغه به عملي کړي یا عملي کولای سي؟
طالبان په خپل افغان طالبان له یو شمیر ستونز سره مخامخ دي. هغه که یو خو اقتصادي ستونز دي، نو بل خو د دوی د مشروعیت ستونز ده چې دوی تر اوسه پورې د نړیوال لخوا دوی نه دي تسلیم شوي، یا دوی ته مشروعیت نه دي ورکړل شوی. او پر سربیره پر دې بیا په طالبانو کې د نن داسې خبرې کیږي چې دوی په خپل سر متحد نه دي، د دوی په خپل منځ کې هم ځینې اختلافات تر اوسه پورې موجود دي چې نه دي حل شوي. هغه د کابینې د اعلانېدو سره څرګند سوال او بیا ورسته زیاتره شنونکي دا فکر کوي چې طالبان لا هم تر اوسه پورې دومره نه دي توانېدلي چې دوی د ځینو سخت دریځو ډلو مخه ونیسي، لکه د القاعده خبره کیږي. که څه هم په ښکاره دوی دا وایي چې دوی القاعده ته اجازه نه ورکوي او د القاعدې مخه به نیسي، او همدا ډول تحریک طالبان پاکستان دی، ځینې نورې وسلوالې ډلې دي. خو طالبان دا وایي او چې دوی دغه وسلوالو ډلو ته مخه نه ورکوي چې دوی بریدونه وکړي. او پر دې سربیره خو ځینې شنونکي دا فکر لري چې طالبان لا تر اوسه پرې په هغه حالت کې نه دي چې دا هرڅه په سمه توګه پر مخ یوسي.
ډیر مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبري له احمد شاه زمي چې په پاکستان کې مو د ورستیو تحولات په اړه سره خبري وکړي. هر تصویر کې زر خبري سته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfeerl.org.